السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د نهه ورځ او د دسمبر 10 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات تیار کړی کوم. په روان یو سات کې د خیبر پختونخوا پر امنیتي حالاتو د وی سره سره پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار هارون باچا دی.
سرټکی د بر جنوبی وزیرستان ځینو قومي مشرانو ویلي خلکو د نام نه لاسا کړي کول پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا په سمندر کې ځینو حکومتي غړو د خپل انتخاباتي حلقو د پرمختیا لپاره د پیسو د نشتوالي ستونزې یاد کړي او د هیئت تحریر الشام په نوم اسلامي افراطي ډلې چې د شام د پلازمینه دمشق کنټرول ترلاسه کړي د بشر اسد د پوز کارمندانو لپاره د عامې معافی اعلان کړي دی. د خبرونو تفصیل د بر جنوبی وزیرستان ځینې قومي مشران وایي پسیمه کې د پوز او وسلوارو طالبانو د پرله پسې نښتو له وجې خلکو کډې کول پیل کړي دي. ځایي مشر ملک سید انور پرون مشالډو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سرروغه په چک سروک کې چې لنګرخیل قوم پکې آباد دی د پوز او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته پوز د هغه کلي 25 کسان د سیمې کلا ته یوړل او بندي کړل. د ملک سعید په خبره چې تر هغې وروسته د چک سرویک خلکو د ویرې له لاسه کړې کول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ورته حالات د جنوبي وزیرستان په لدا بدر او جنت سیمو کې هم دي. اوسیدونکي مجبور دي چې نسبتا خوندي ځایونو ته کډه شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان د خلکو استازي آصف خان هم پرون له مشالډو سره په خبرو کې د خپلې سیمې پر ناامنه حالت اندېښنه وښوده او حکومت یې غوښتل چې د امن لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا پوز د بر جنوبي وزیرستان له یادو سیمو څخه د کسانو د ګرفتاریو یا هم د خلکو د کډو بارولو په اړه سندي ویلي. خو یو ضلعي انتظامی افسر د نوم نخولو په شرط پرون مشالډو ته وویل چې پوز د استخباراتي معلوماتو پر اساس د بر جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا سملای په پرونی غونډه کې د صوبې له جنوبي ضلعو نه ځینو حکومتي غړو د خپلو انتخاباتي حلقو د پرمختیا لپاره د پیسو د نشتوالي ستونزې یاده کړه. له کواټ نه د طریق انصاف غړي داود شاه اپریدي په خپل وینا کې وویل چې کواټ ډویژن د تیلو او ګیس ذخیرو له پلوه بډایه سیمه ده. خو صوبایي حکومت ورته د پرمختیایي کارونو لپاره ډېرې لږې پیسې جاری کړي دي.
زماده هلکې رایټ ده زماده کوهټ د ویچن رایټ ده او مال نه ملويږي زبا خلکو له سخت مخه يم. زما تقریبا 20 کروڑ روپے کې 90 لاکھ روپے ریلیز شوی ده. آیا دا غلط نه ده؟ زماده هلکې دومره حق ده او دا کوهټ د ویچن دا حالات ده.
بلخوا په سملای کې د کرک د خلکو استازي او صوبایي وزیر محمد سجاد د صوبې د خلکو د محرومایو لپاره مرکزی حکومت ملامت کړل چې په خبرې د خیبر پختونخوا حکومت ته د خپلې برخې پیسې نه ورکوي. خو په سملای کې د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي احمد کندی له مشالډو سره په خبرو کې لوي خو ومنله چې مرکزی حکومت تل پختونخوا صوبې ته د بجلی د خالص منافع پیسې پر وخت نه دي ورکړي. نو لبلې خو زیاته کړه چې د صوبې اوسنی واکداران له مرکزی حکومت سره نیخ په نیغه په ټکر کې دي او ځکه نو د صوبې مالی ستونزې ډېرې او د پرمختیا چارې په ټپه ولاړې دي. د خیبر پختونخوا سملای وړاندیز کړی چې له وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت د برخې پیسو ترلاسه کولو لپاره د حکومتي اپوزیشن ګوندونو پر غړو مشتمل یو کمیټه باید جوړ شي. خو په هغه برخه کې تر اوسه عملی اقدام نه دی شوی. د لادرکا بلوچستان د موندل لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشري سیمیدین بلوچ ویلي چې د کراچۍ پولیسو او ریاستي ادارو د دسمبر پر 8 د کراچۍ پونتون د څلور زدهکوونکو په شمول 15 بلوچستان اوچت کړي دي. نوموړي دا خبره پرون د دسمبر پر 9 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه تکړه چې ترڅنګ د لادرکا زدهکوونکو د کورونا غړي هم ناستول. دوی غوښتنه وکړه چې غیب کړل شوي زدهکوونکو که په کومو جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالت ته وړاندې شي. د سین حکومت او یا پولیسو په دیړه سمدستي سندي ویلي. خو د سین سی ټی ډي پولیسو 13 نومبر میاشت ویلي ول چې کراچۍ هوایي ډګر ته څیرمه د چینایانو پر یو قافله د اکتوبر 6 د برید له عاملینو سره د مرستې په ترلاو یې یو شمېر بلوڅ ځوانان په نښه کړي ول چې په کراچۍ پوهنتون کې زده کړې کولې. د هغې ځانمرګي هم برید ذمواري بلوڅ بلتون پاله ډلې بلوڅ لیبریشن آرمي منلې وه او چینایانو ته پکې د درنې مرګ ژوبلې لولو یې دا هم کړی وه. تاسو مشال لري ته وګورئ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي نږدې 43 میلیون افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په رپورت کې چې د دسمبر پر 8 خپور کړ راغلی په افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خوارځواکۍ په ګډون د میندو ماشومانو د درملنې وړ ناروغۍ شدید اسهالات ډینګي کانګو او د ملاریا تبه دا غیواد روغتیایی سکتور ننګوي. د کډوالو والی کمشنر رپورت په افغانستان کې د روغتیایی خزینه متخصصینو نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښولی. دا په داسې حال کې ده چې وونه وړاندې د طالبان حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي نظام اوږدمهاله ناوړه اغیزې ولري. او د سوریې یا شام یا غیانو چې د حیات تحریر شام په نوم اسلامي افراطي ډلې مشري کوي د دسمبر پر 9 اعلان وکړ چې د بشر الاسد د واکمنۍ د وخت ټولو پوځي کارمندانو ته عامه معافي ورکوي. دا لغه وروسته چې د ډلې د دسمبر پر 8 د اسد حکومت چپاو د پلازمینه دمشق کنټرول سنبال کړ. پر ماغه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې اسد او کورنۍ په یوه الوتکه کې مسکو ته رسیدلی دي. پر سوریې د بشر الاسد واکمنۍ د هغه د پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته په 2000 زیږدیز کال کې پیل شوه. حافظ د سوریې واکمنۍ په 1900 زیږدیز کال کې لاسه کړی و. د سوریې وزیر اعظم محمد غازی الجلالی چې لا هم پر خپل منصب پاتې دی، سکای نیوز عربی ټی وی ته ویلي چې موږ کار کوو چې موقتی دوره چټکه او آرامه پر مخ لاړ شي. رپورټونه د شامی اغیانو په حواله وایي چې د محمد البشیر په نوم یو تجربه کار سیاستوال د عبوري حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنې حیات تحریر شام یو ترهګره ډله ګرځولې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار هارون بچان اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واوري د بره جنوبي وزیرستان کامی مشران وای چې د هغه ضلع په یو شمیر سیمو کې د وسوالو طالبانو او پوځ ترمنځ د نښتو له کبله عام خلک مجبور دي چې کډي وکړي.
فوج ور چک شي خدای نه 25 کسان روړل کیلاتا ویس د چک سرویک نه خلق ایغنا بعد کاډه راونه کړی دی.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو په خپل پرورې غونډه کې د صوبې پر وسایلو بحث کړي.
خالص منافعه چې کوم داغي والا واغه لا پر 2010 نه والا ته 2024 پر یورو په امنه ملاو شوې ګوره زیات تر تیل او ګیس چې کوم دا کوه ډیویژن دی کې دی کرک کې دی ناشپا دا.
او د خیبر پختونخوا کروندګر وایي چې د ګوړې بیا کم شوې چې لوجې دوی هیڅ ګټه نه کوي.
یو خو سخت کال میل ریټ واچو د غنی خو زمونږ نه غنی وانه غشته ګوړه باندې به لکه غنی خو نه ختمیږي غاړه به سومره غنی غاړه کوي.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د بر جنوبی وزیرستان ځینې کامی مشرانو ویلي چې د هغه ضلع په یو شمېر سیمو کې د وسوالو طالبانو په وسترمند نښتو له کبله عام خلک ځورول کیږي او هغوی مجبوره شوي چې کډي وکړي. یو ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سره روغه بدر لدا او جنت لزینو کلو څخه وار لمخې خلک کډه شوي دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د بر جنوبی وزیرستان یو استازی هم په خپل حلقه کې د نامنۍ ستونزې زمانی او له حکومت غواړي چې پام ورته وکړي. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان یو انتظامی افسر د نوم نه خوذر په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په وز د استخباراتي معلوماتو پر اساس په بر جنوبی وزیرستان کې د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد نو
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خاروب امنیتی حالات په واجه د ضلع خلک په کډه کولو باندې مجبور کړي شوي دي. د سویلی وزیرستان ضلع یو مشر ملک سید انور د دغې حالات په باراکښې ویایي.
د نن دوی د مخشه په چک سرویک تحصیل سره روغه بلنګر خیل کوم د پښه دولت د طالبونو د فوجونو په مان شه جنگ شوای وو. نو فوج ور چک شه یخ کلی نه 25 کسان روړل کیلاتا ویس د چک سرویک نه خلق ایغنا بعد کاډه راونه کړی دی. بایجی تقریبا پارین 10 نه 15 پورې کاډه وو تل. دغه سه حالات په لاداک شه دی، دغه سه په بدر شه دی او جانا تک شه. دغه سه حالات چې کیم خلکو لږ ډیر پته کېدل وزیرستان شه خو د غیبیش چکیم فوجی نوی اپریشنی نا سٹارٹ تی میل لنگاوی او د طالبون په د فوجیون په مان شه جنگ وشي. بیا عام خلطه انتهایی تکلیف زنه راسی جی. نو یغه وجه نا چکیم لږ ډیر خلکو وزیرستان شه پوته وغه. نو ا خلکا وس پکا ډکړل بنه مجبور دی.
ملک سید انور ویایی چې د پوز او د وسلاول طالبون ترمنز جګړک شه تاونی شوی عام خلک سره مقامی انتظامیه او نه صوبایي حکومت سمرستا کوي او نه د دغه ښار کې د پښتنې څوک شته دی
د حکومت ریټ 0% تا نه ورته پولیس شته دی نه ورته د حکومت نورې ادارې شته نیش ایم پی ای د نیش ایم این ای وکه په دربنکشه په نظر نه رودري په علاقه کښې که موجودې دوه قوتونه دي چې یو فوج او سکاوټ دي او بل په مقابله کښې طالب دی اوس عام غریب بچار لاچار عوام دی دولته چې کوم موجوده چې کوم د مجبورۍ نه پوته دی او هیڅوک د امداد دوله نشته بلکې پرسانه حال ولا څوک نشته دی
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر د امن حالات په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
مشکل اور غیر یقینی ہونے صورتحال دی حکومت مخامخ تھا پٹول ایم پی ایس بندے ایم این ایس بندے ایف آئی آر کارڈ دی پکور بنے چھاپے چاوی دیر خال کی نی ول دائی ول دی ٹاکا ول دی تو حالات انتہائی کشیدہ دی
په سویلی وزیرستان اپر ضلع کښې د پوسټ چارواکیو له طرفه په تحصیل سراروغه چک سروې کلی کښې د خلکو ګرفتاري په باره کښې لیا څه هم ویلي شوي نه دي خو د سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره د وسلولو په خلاف پوسټ په خفیه اطلاع عملیات پیل کړي دي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو
اوریدونکو دا مشال ریډیو د په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ مخنیوي محکمې یا سی ټی ډی ویلي چې روان کال د هغې صوبې د ترهګرۍ په پیښو کې 215 اویا کسان وژل شوي دي د ادارې دا شمیرې د دسمبر په شپږمه خپرې کړي او ویلي دي چې په وژل شوو کې 122 پولیس اهلکار 133 عام وګړي شامل دي د ادارې په خبره د ترهګرۍ په ټولو 206 پیښو کې 460 کسان ژوبل شوي هم دي سی ټی ډی په خپلو کاروایانو کې 206 د وسلوالو د بجلو ادا هم کړې ده دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا خلکو د نامنۍ د زیاتو شوو پیښو پر ضد احتجاجونه هم کړي دي په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د خالد انیاس په دې رپورټ کې
د سی ټی ډی شمیرو تر مخه د روان کال 11 میاشتو دوران خیبر پښتونخوا کې شپږ ځانمرګي بریدونه 142 وړاندینه خښ کړې شوي بارودي موادو چاودنې او 355 د ډزو پیښې مخې ته راغلي دي د پېښور ژورنالیزم څانګې استاد سید عرفان اشرف په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وي خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې حالات ورځ تر بله خرابېږي
اوس هر میاشت کوم اعداد او شمار راځي اغا اغه کې شانه زیاتی شوی وی او دا نن سکوم آزاد شمار دی دا د ثبوت تا س دهشتګردی په سیمه کې کله هم په د نهج نو لکه کم اوس وشوا نو دا ټول حالات دا سیدی سه د صوبا پورا په آټو پایلټ تا په داسې فارم کې دا س د کې د اقتدار د خلکو پته نه لګي س اقتدار دا چا سره ذمہ داری په چا مندي او دا وو ختمی سوک د ستونزه
شنون کې او خبريال لحاظ علی وای دا وخت خیبر پختونخوا جنوبی ضلع د ترهګرۍ ضد کې دي او وژل شوي پولیس اهلکارو کې هم زیاتره د دې سیمو دي لحاظ علی وای د تیرو سو کلونو راهیسې خیبر پختونخوا کې زیاتره پیښو کې سکیورټی اهلکار پنخه کولی شي
ترهګرو کاروایی دی وخت کې کافی بدله شوې ده په عوامي مقاماتو کې هغوی د دماکو په ځای باندې پولیس او بی فورسز ټارګټ کوي او دا ستراتیجی تقریبا د دوی د تیرو څلورو کالونو ده او د دې غټ مقصد دا دی چې په عوامو کې د هغوی خلاف د نفرت ماده کمه ساتي او د فوج یا د پولیس چې کومې دي په هغې په ضد باندې هغوی خپل کاروایانې کوي دې وخت کې د دې ترهګرۍ په راتلونکو دور کې چې کوم د دې سره کمېدو نشته د امکان د پولیس زمونږ د دې خبره جوګه هم نه دی چې هغه خاص کر په بنو لکی مراتو په دغه ځایونو کې د ترهګرو په ضد باندې سخت ګامونه پورته کړي
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی هم د دسمبر په 15مه گورنر هاوس کې آل پارټیز کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي دي چې خیبر پښتونخوا د تیری سه مودې راهیسې د ترهګرۍ ښکار ده د زیاته کړې صوبه کې د امن او امان ټینګښت یا د وسیلو خوالی د پاره سیاست یو طرف ته کې خودل پکار دی او په اتفاق سره د کار کولو ضرورت دی چې دلته امن پزی شي خالد انیاز مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو ورزو جوې بلې موضوع ته د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د سبې له جنوبي ضلعو نه ځینو حکومتي غړو شکایت وکړ چې باوجود دې چې سیمې یې پاکستان ته تیل او ګیس ورکوي خلک یې د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. لکواټ نه د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي داود شاه اپریدي په خپل بیان کې وویل چې کواټ ډیویژن د قدرتي وسایلو له پلوه ډېر غني دي خو د دې د پرمختیا کارونه د پرمختیایي کارونو لپاره هغه رنګ چې لازم ده پیسې نه لري. په اسمبلی کې د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي احمد کندی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې مرکزی حکومت تل پښتونخوا سوبې ته د بجلی د خالص منافع پیسې پر وخت نه دی ورکړي، خو نوموړي زیاته کړه چې د سوبې اوسنی واکداران له مرکزی حکومت سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي او ځکه نو د سوبې د پیسو پرمختیا چارې پټه په ولاړ دي. د اسمبلی د غونډې حال غلام خسرا کوي.
حکومتي غړو د کوهات ډیویژن د تیلو د غنی وسیلو په ذکر کولو سره غوښتنه وکړه چې صوبایي او مرکزی حکومت دې د دغه وسایلو ګټه د دوی په علاقه کې د پرمختګ په کارونو ولګوي.
جو ارب روپے کے ہمارے صوبے اور موافق پر ہمارے پینڈنگ پیسے ہیں.
د کوهات سره تعلق لرونکي حکومتي غړي داود شاه اپریدي وویل چې د کوهات ډیویژن نه د اربونو روپو تیل راوستل کیږي خو نه یې په علاقه کې د سکلو د پاکو اوبو سهولتونه برابر کړی شوي دي او نه د سړکونو او د پرمختګ نور کارونه شوي دي.
کې میرے 5.5 یونین کونسل ایسے ہیں کہ لوگ تالاب کے پانی پیتے ہیں اور جہاں سے کتے گدے اور جانور پانی پیتے ہیں.
داود شاہ پدې معاملہ د اسمبلی نه علامتی واک آؤٹ هم وکړو.
زماده هلکې رائټ ده، زماده کوهټ د ویټن رائټ ده او مال نه ملويږي. زبا خلکو له سخت مخایم او په دې ایوان کې چې د اواز نه اوچتو اوس زماده دا وایي چې زما تقریبا 20 کروڑ روپے کې 90 لاکھ روپے ریلیز شوی دی. آیا دا کم نه دی چې کم سے کم زماده هلکې دومره حق ده او زماده کوهټ ډیویژن دا حالات ده.
د کرک نه د صوبایي اسمبلی غړي او صوبایي وزیر محمد سجاد د وسایلو په بدل کې د پرمختګ د کارونو نه کولو په سر په موجوده وفاقي حکومت نیوکې وکړي چې مرکز پښتونخوا صوبې ته د خپل وسایلو د ګټي پوره پیسې نه ورکوي نو ځکه په صوبې کې پرمختیایي کارونه متاثر دي.
کې فیډرل نه وو تمام وسایل خپل پاس رکھی ہوئے ہیں جن پر ہمارا حق بنتا ہے.
هم په دې اړه د اسمبلی ونډې ته په وینا کې د حزبي اختلاف غړي احمد کندی وویل چې د بجلی د خالص ګټي ګیس او تیلو د وسایلو په آمدن کې د صوبې د حق معاملہ د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په شمول د نورو وفاقي حکومتونو په وختونو کې هم نه ده حل شوی. احمد کندی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بجلی د خالص ګټي او ګیس د رایلټۍ په مد کې له وفاقه صوبې ته د ګټي سنه سه پیسې میلاویږي خو د تیلو د ګټي په مد کې صوبې ته تر دې دمه هیڅ نه دی میلاو شوی. احمد کندی زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د سیاسي تاو تریخوالي په وجه په وسایلو کې د صوبې د حق معاملې نور هم پیچلی شوې ده.
فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل چکم دے چکم 18 امینڈمنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور سرا چکم ہم خیال جماعتوں عقیدہ امینڈمنٹ کرے ہو آرٹیکل 161 کلاز 1 کے پیراگراف بھی ایڈ کرے ہو چھ بھائی یار چکم زین بتیل روزی اگے صوبے تب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ملاوے گی خالص منافع چکم ادا آگے والا اگر لا پورے 2010 نہ والا تر 2024 پورے یو روپے ہم نے ملاؤ شوے گورا زیادہ تر تیل اور گیس چکم نے کوار ڈیویژن دے کے دی کرک کے دی ناشپا دا چندا دا میلا دا مارمزئی دا مکوڑی دا سیاسی جماعتوں نے آپس کے کی نہیں آپس کی بخبر کئی خا دی رسم سے دم رضیات فالٹ لائنز ڈیولپ کری دی صوبائی حکومت
په صوبائی اسمبلی کې له مرکزه د صوبې د وسایلو په بدل کې د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره په حکومتي او د حزبي اختلاف په غړو مشتمل د یوې کمیټې د جوړولو تجویز هم زیر غور دی خو تر دې دمه هغه کمیټې نه ده جوړه شوې.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د لادرکه بلوچستانو د موندنې لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر سمیدین بلوچ ویلي چې د کراچۍ پولیس او ریاستي ادارو د دسمبر په اتمه د کراچۍ پوهنتون د څلور زده کوونکو په شمول پنځه بلوچان اوچت کړي دي. نوموړي دا خبره پرون د دسمبر په نهمه په کراچۍ پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړه چې تر څنګ یې د لادرکه زده کوونکو د کورنۍ غړي هم ناست وو. دوی غوښتنه وکړه چې غیپړل شوي زده کوونکي که په کومو جرمونو کې ککړ وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړل شي. د سند حکومت او یا هم پولیسو په دې اړه سمدستي سندې ویلي، خو د سند سی ټی ډي پولیسو تیر نومبر میاشت ویلي وو چې کراچۍ هوایي ډګر ته څیرمه د چینایانو پر یوه قافله د اکتوبر شپږمې د ځانمرګي برید له عاملینو سره د مرستې په تړاو یې یو شمېر بلوچ زده کوونکي په نښه کړي وو چې په کراچۍ پوهنتون کې زده کړې کولې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د غونډې په مهال سیمیدین بلوچ وویل چې د دسمبر په اتمه نیټه د کراچۍ ګلشن اقبال څخه د کراچۍ پوهنتون څلور بلوچ زده کوونکي او یو بل ځوان پولیسو او ریاستي ادارو لخوا له کورونو څخه پورته کړی شوی دي او دوی تر اوسه د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لري.
کل رات حسن اسکوئر سے چار بلوچ طالب علم
تیر شپه د کراچۍ د حسن اسکوئر له سیمې څخه څلور بلوچ زده کوونکي گمشاد غنی، دودا الهی، میراج گمشاد او مزمل په جبري توګه لادرکه کړل شوی دي. دا څلور واړه د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي دي. دغه څلور زده کوونکي د بلوچستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي چې د زده کړو لپاره کراچۍ ته راغلي او د تیرو څو کلونو راهیسې په کراچۍ کې میشت وو.
سیمیدین بلوچ حکومت غوښتنه کړي چې نیولې شوي بلوچ زده کوونکي که په کوم جرمونو کې ککړ وي نو دوی دې زر تر زر عدالت ته وړاندې کړي او یا دې خوشي کړي. د خبري غونډې په مهال د بلوچ یکجهتي کمیټې د کراچۍ مشري فوزیه بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل، دودا غنی بلوچ او گمشاد بلوچ دوه کال وړاندې هم لادر ککړې شوي وو چې څو میاشتې وروسته بیا را خوشي کړې شوي وو.
دودا او گمشاد پهله وی گمشده هو چکے هن.
دودا غنی او گمشاد بلوچ لومړی هم لادر ککړل شوي، څو میاشتې ورکو بیا موږ په کراچۍ کې په لویه کچه احتجاج وکړو نو پولیس دوی بیا را خوشی کړی وو. اوس تیر شپه په ګڼ شمیر د پولیسو سره ساده جامو کې ګڼ کسان کور دانه نوتل او هغوی یې په زور له ځان سره وړي دي.
د خبري غونډې په مهال د لادرکا اسماعیل بلوچ مور بیا مشال ریډیو ته وویل چې زوی په دوبۍ کې مزدوري کوله. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دوبۍ څخه په چوټۍ راغلی وو. نوموړي په وینا چې اوس د کار لپاره دوبۍ ته تلو، خو دوه ورځې وړاندې د بلوچستان څخه کراچۍ ته راستون شو نو په جبري توګه لادرکه کړی شوی او تر اوسه ورته هیڅ معلومه نه ده چې زوی یې چا اولې بوتللی دی. د خبري غونډې په مهال سیمی دین بلوچ ویلي، د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو ځانمرګي برید وروسته یو ځل بیا په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې پولیس او قانون پیلوونکي ادارې بلوچ، سوانان او په ځانګړي توګه زده کوونکي لادرکه کوي او د پلټنو په نوم یې زوروي. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګي برید شوی وو چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي وو. د بلوچستان بلتون پالا وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې وه او ویلي وو چې دغه یو ځانمرګي برید وو چې هدف یې چینایي انجینرانو قافله وه او په دې حمله کې چینایي انجینران ته لوی زیان اوښتی دی. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا سن حکومت تر اوسه د بلوچ زده کوونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د نومبر په یولسمه د سن د کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو وګړو د ځانمرګي برید په پیښه کې د یوې منی په ګډون درې تورن کسان نیولی دي او بنیولې شوی کسانو کې یو خزا ګلنیسا، جاوید عرف سمیر او فران شامل دي. هغه مهال د سی ټی ډي پولیسو دا وکړی و چې د بریدګړو مرسته کوونکي ځنی کسانو په کراچۍ پوهنتون کې زده کړې کولې. بلخوا د سن های کورټ په امر بیا سن حکومت په یاد برید کې د سہولتکارانو څخه د تحقیقاتو لپاره د نومبر په 28مه د سی ټی ډي ډي آی جی په مشرۍ ګډه تحقیقاتي ډله یا جی آی ټی هم جوړه کړې ده او دا ډله د نیولې شوي تورنو کسانو څخه تحقیقات کوي او په 15 ورځو کې بدن نه خپل راپور وړاندې کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. M A S H A A L R A D I O داولی کئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو د خیبر ضلع استادانو د دسمبر په اتمه غوښتنه کړې ده چې امنیت ته ورته برابر کړل شي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړې چې له څه مودې راهیسې سکولونو ته ګواښونه ورکول کېږي. دا تر هغې وروسته ده چې د دسمبر په 15 نامعلومو وسلوالو د روح العالمین په نوم استاد د خپل سکول مخې ته په ډز وواجه. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پېښې اف آی آر درج کړي او پلټنې پیل کړې دي. نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې له تېرې سمو دی راهیسې په باډه تحصیل کې مختلفو سکولونو ته وسلوالو د خطونو په ذریعه خبرداری ورکړی وو چې دا سکولونه دې وتړي، ګنې زیان سره به مخ شي. دا استادان وایي چې دوی د هر ګواښ خبر سرکاري چارواکو ته رسولی خو تر اوسه یې کوم سنجیده ګام پورته نه کړ. د خیبر ضلع د استادانو اتحادیه مشر نصیر شاه اپریدی وای چې د بر کمبر خیلو سرکی کمر میډل سکول ته هم له تیرې څه مودې راهیسې ګواښونه شوي وو او د دسمبر په 15 نیټه هلته د دې سکول دروازې سره یو استاد روح لمین کوکی خیل وسلوالو په ډزو وواژه او دا پیښه د حکومتي چارواکو د غفلت له امله رامنځته شوه.
په د سکول باندې لیکل شوی وو چې د سکول نه فوري ته قربان شي او کلی په دا کې به خطرناکې واقعې مخه لاره شي. په دا کې مونږ افسرانو باقاعده لیټرې کړې دي، دا باندې مونږ باقاعده چې څومره انتظامیه او دا ټول خبر دي تر ډي سي پورې پکې لیټرې شوی دي. د ډي سي جواب دا وو چې په د سکول باندې دا لیکل صرف ماشومانو کړې دي، نو خو د سکول څخه اندازه ولګول نه تحفظ انتظام وکړو. ماشومان استادان په غره کې همدغه سپرې خول او اېدله دغه واقعې متعلق مطالبات وکړه شي چې تو خاموشي ویل اختیار کړه، تو غفلت ویل کړه نه.
د برکمبر خیلو اینی شاهدان وایي چې استاد روح لمین کوکی خیل هغه محل په نخه کړل شو چې کله له جمروده د باړې په بارو کمبرخیلو کې خپل سکول ته ننوتو. د نوموړي د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی چا سره دښمنی نشته او دا د ترګرۍ یو پیښه ده. د استادانو اتحادیه یو غړي ګلاب دین ویل چې په کار ده په دې پیښه کې ککړ کسان زر ونیول شي.
او سپیشل دی بوڑے او د خیبر انتظامیا دے پورا ډیر دی افسوس او د شهر مقام دی چې اول موږ باقاعده ویلو چې را په سکول کې چکن دی تریټ تی او باقاعده لیټر شو اوډیو افس ته مخه خو دوی هیڅ هغه نو کړای او په بیس باندې د موږ چکن دی روح لامین هغه ویل تا هغه شهادت نو سکرو نو زه دې تمام چې څومره مې انتظامیا دی غوښنه خاص کوم چې فول فورن چکن دی دا گرفتار دی د کسون دی گرفتار شي.
د خیبر سرکاري استادانو لخوا په دې پیښه کې د سرکاري ادارو د غفلت په حق لمو د خیبر ډیپټي کمشنر سره رابطه وکړه خو په دې لټ کې څه ځواب را نه کړ. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردي د دسمبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لټ کې باقاعده اف آی آر درج کړی او د دې ضلع ډی پی او مظهر اقبال رائے په باډه کې د پولیسو گشتونه زیات کړي او کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په 13 بدمنۍ کې یوازې په باډه تحصیل کې وسلوالو څه باندې 100 سکولونه له منځه وړي وو چې په هغې کې 14 بیا رغول شوي او د نورو 500 سکولونو تعمیراتي کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. په باډه تحصیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې امنیتي ځواکونو د دې تحصیل په 13 برخه کې د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر ویب پاڼې او اپ هم اوریدلای شي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O will it be.
اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار هارون باچان اورو.
د بر جنوبی وزیرستان ځینې قومي مشران وایي په سیمه کې د پوځ او وسلوالو طالبانو د پرله پسې نښتو له وجې خلکو کډې کول پیل کړي دي. ځایي مشر ملک سید انور پرون مشالډو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سرروغه په چک سرویک کې د پوځ او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته پوځ د هغه کلي 25 کسان د سیمې کلا ته یوړل او بندي کړل. د ملک سید په خبره چې تر هغې وروسته د چک سرویک خلکو د ویرې له لاسه کډې کول پیل کړي دي. پلخاب ضلعي انتظامی افسر د نوم نښولو په شرط پرون مشالډو ته وویل چې پوځ د استخباراتي معلوماتو پر اساس د بر جنوبی وزیرستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې له جنوبي ضلعو نه ځینو حکومتي غړو د خپلو انتخاباتي حلقو د پرمختیا لپاره د پیسو د نشتوالي ستونزه یاده کړه. له کواټ نه د طریق انصاف غړي داود شاه اپریدي په خپله وینا کې وویل چې کواټ ډویژن د تیلو او ګیس ذخیرو لپاره بډایه سیمه ده، خو صوبایي حکومت ورته د پرمختیايي کارونو لپاره ډېرې لږې پیسې جاري کړي. په نوې وخت کې د خیبر پختونخوا اسمبلی وړاندیز کړی چې له وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت د برخې پیسو ترلاسه کولو لپاره د حکومتي اپوزیشن ګوندونو پر غړو مشتمل یو کمیټه باید جوړ شي، خو په هغه برخه کې تر اوسه عملي اقدام نه دی شوی. د لادرکه بلوچستانو د موندلو لپاره د کارکوونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشري سیمیدین بلوچ ویلي چې د کراچۍ پولیسو او ریاستي ادارو د دسمبر پر 8مه د کراچۍ پونتون د سلور زده کوونکو په شمول 15 بلوچستان اوچت کړي دي. نوموړي دا خبره پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه تکړه. دوی غوښتنه وکړه چې غیر پلسي وي زده کوونکي که په کومو جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالت ته وړاندې شي. د سین حکومت او یا هم پولیسو په دې اړه سمدستي سندي ویلي، خو د سین سی ټی ډي پولیسو 13 نومبر میاشت ویلي ول چې کراچۍ هوایي ډګر ته څیرمه د چینایانو پر یو قافله د اکتوبر 6مې د برید له عاملینو سره د مرستې په تړاو یې یو شمېر بلوچ ځوانان په نښه کړي ول چې په کراچۍ پونتون کې زده کړې کولې. او د سوری یا شام یا غیانو چې د هیئت تحریر شام په نوم اسلامي افراطي ډلې مشري کوي د دسمبر پر 9 اعلان وکړ چې د بشر الاسد د واکمنۍ د وخت ټولو پوځي کارمندانو ته عامه معافي ورکوي. دا لا غوښته چې د ډلې د دسمبر پر 8مه د اسد حکومت چپاو د پلازمینې دمشق کنټرول سنبال کړ.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار هارون باچان اوریده. اوس هم ورځو یو بل موضوع ته. د ناتو سیکرټری جنرال ایران او روس د بشار الاسد د جنایتونو شریکان مبلل. مارک روټه همداراس په سوریا کې د سولې ځواک د لیک د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې یو ایرانی په لوي ډلې حماس د بشار الاسد د رژیم پر نسکورېدو خوخي خاودلې، خو بل خو حزب الله بیا خفغان سرګند کړی دی. په دې نور تفصیل زموږ د همکار اسمت سروان نو.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باوره شریکان وو. مارک روټه د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دوړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولای دا ثابت کړ چې بے باور شریکان دي. د شمالي اټلانټیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیدل د خوشی شیبه و بلله، خو وی ویل چې د پیښې د سوریې د خلکو سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامسته کړی دی. مارک روټه همداراس په سوریه کې د سولې لارې د واکلیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سخت دریز ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریې خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د ازادي او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللې او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي، هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونې وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یوه رښتینې ملاتړې پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریې وروستي تحولات یوه جدي او خطرناکه ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یوه جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبنی غبرګون کې د سوریې پیښې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمینه برابرونکې وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیقې ارزونې او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو له لارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا لخوا یوه ترهګره ډله بلل کیږي د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو، خو په تیرو څوارلسو میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډېر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول، چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو، په شام کې د هیئت التحریر الشام په نوم وسلواله ډلې د هغه هیواد مرکز دمشق نیولې ولسمشر بشار الاسد له هیواده په تیښته بریالی شوې دي. د هیئت التحریر الشام مشر د احمد الشرا په نوم یو 22 کلن کس کوي چې فرضي نوم یې ابو محمد الجولانی دی. دا چې الجولانی څوک دی، د مشال ریډیو همکار داود خټک د مشال ریډیو د انګریزي سانګي راپور ترجمه کړی چې پکې د الجولانی او د هغه د ډلې تحریر الشام په اړه معلومات دي. نو راځي چې وایو.
مخکې له دې چې د سوریې یا شام مرکز دمشق ونیسي، د هیئت تحریر الشام وسلواله ډلې مشر ابو محمد الجولانی په هغه هیواد کې یو نسبتا ناپیژندل نوم و. 22 کلن الجولانی هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې ډلې د سوریې د اوږدې مودې ولسمشر بشار الاسد حکومت ړنګ کړ. الجولانی چې د دسمبر په 8 په یو ټلویزیوني وینا کې د دمشق د نیولو اعلان کوو، نو د فرضي نوم په ځای خپل اصلي نوم احمد الشرا وکړو. الجولانی چې د امریکا لخوا ترګری ګرځول شوی ډلې هیئت تحریر الشام مشر دی، له القاعده ترګری ډلې سره په ښکارا د اړیکو شلولو اعلان کړي چې دا شان خپل ځان د یو زغم لرونکو مشر په توګه وړاندې کړي. خدا به د دمشق نیولو وروسته د الجولانی د تګلارو په ډاګه شي چې نوموړی واقعي له فکری پلوه یو بدل کسته کسنګه. بل دا چې د الجولانی په سر امریکا $10 میلیون انعام هم اعلان کړي دی. هیئت تحریر الشام اسلامی فکر لرونکي یو وسلواله ډله ده چې په سیمه او نړۍ کې د ورته نور وړو ډلو سره اړیکې لري. په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان هم د هیئت تحریر الشام لخوا د دمشق د نیونې هرکلی کړی دی. په امریکا کې د واشنگتن انسټیټیوټ په نوم څېړنیزې ادارې سینیئر فیلو ایرون زیلن هیئت تحریر الشام یو سیاسي جهادي ډله بولي. د دغه څېړنکار په وینا، هیئت تحریر الشام ډله د روایتي سیاسي اسلام پالو او نړیوالو جهادي ډلو لکه القاعده یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې په منځ کې ده. دا چې الجولانی څوک دی، الجولانی په 1902 کې په سعودي عربستان کې زیږیدلی و. مور او پلار یې د اسرائیلو تر قبضې لاندې د ګولان لوړې اوسیدونکي دي. د الجولانی د سخت دریزو ډلو سره د اړیکو د لومړنۍ وختونو په اړه کره معلومات واضح نه دي، خو ښایي چې په 2003 کې په عراق د امریکا د حملې وروسته نوموړي په هغه هیواد کې د القاعده ترګر ډلې سره اړیکې جوړې کړې وې. په 2012 کال کې الجولانی د جبهة النصره په نوم ډله جوړه کړه چې په سوریه یا شام کې د القاعده څنګه وه. دی ډلی د سوریه په ادلیب کې مرکز درلود. وروسته دا ډله په یو شمیر نور نمونه انمول شو او بیا یې د القاعده لار بیا لکړه او دا شانی په 2010 کې په شام کې د نورو حکومت مخالفه ګوندونو سره د یو کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام په نوم فعالیتونه پیل کړل. الجولانی یو وخت اماما یا پټکې پسرو او اوګدا ګیره لرله او پوزی لباس یې اغوسته، خو وروسته یې ګیره لنډه کړه، بلیزر یا جیکټ اغوستل یې پیل کړل او غربي رسنیو سره یې مرکې هم وکړې. د ایران په مرسته فعالیت کوونکي وسلوالو ډلو په اړه څېړنې کوونکی فلیپ سمیت وایي د هیئت تحریر الشام مشر یو چالاکه کس دی چې د خپل ځان او خپلې ډلې ځواک ته د رسولو مقصد یې پر وړاندې دی. که څه هم د الجولانی له ظاهر لباس او څیرې د هغه په اړه په فکري لحاظ د یو منځلاري ګمان کیږي، خو د نوموړي او د ډلې په اړه د بشري حقونو د سرغړونې او د ترګرو ډلو سره د اړیکو په اړه اندېښنې شتون لري. په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الجولانی د یو ترګر په توګه د نوموونې په اعلان کې د جبهه النصره لخوا ترسره شوي ځانمرګي بریدونو ته اشاره کړي او ویلي دي چې د دې ډلې تاو تاریخجن فرقیزه تکلاره د سوریه د خلکو د غوښتنو سره په ټکر کې ده. په دې بیان کې وړاندې ویل شوی چې سختدریزي او ترګریز نظریات له اسد پس سوریه کې ځای نه لري. په 2019 کې په سوریا کې د امریکا سفارت په خپل ایکس پاڼه لیکلی ول چې واشنگتن د الجولانی په شمول د سوریه د القاعده شبکې لوړپوړو غړو عدالت ته راوړلو ته ژمن دي. سیډنکار ارون زیلین وای د هیئت تحریر الشام لومړنی هدف د بشر الاسد حکومت ختمولو، خو دویم هدف یې داسې ادارې جوړول وي چې د سوریه د اولس په ګټه وي. زیلین وای اغي په ادلب کې د دې کار سابقه لري. زیلین زیاتوی د هیئت تحریر الشام د زغم او برداشت تګلاره په خپل ځای، خو د اغه ډلې لپاره به لزانه د ترګری نوم صفا کول خای ډیر وخت ونیسي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت استادانو ته امر کړی چې په ښوونځو کې ماشومانو ته وښایي چې کرپشن، بددوانی یا درغلي څه شی دی او ترینه د ځان ساتلو لارې څه دي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر 9 د درغلیو ضد نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. د همدې ورځې په مناسبت د خیبر پختونخوا د ځینو سرکاري سکولونو استادانو ځانګړي پروګرامونه هم جوړ کړي وو. عظمت علی شاه په دې اړه ریپورت لري چې د زده کوونکو پر خبرو پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو ماشومان دي چې د درغلیو او بدعنوانۍ د مخنیوي نړیواله ورځ مانځي.
کرپشن یو بېمانی ده، په ناجیزه د یو انسان حق والدي دي ته بچي کرپشن وي. خو بچي
د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې د صوبې د ټولو سکولونو استادانو ته امر کړی چې د دسمبر په 9 زده کوونکو ته د کرپشن د مخنیوي پر ضد پوهاوی ورکړي او د بډو رشوتونو او د بدعنوانو پر ضد خصوصي کلاسونه هم واخلي. دا مردان گجر گڑے دا پرائمری سکول استاد مقصود جان مشال ریڈیو تو ویل چی عموماً زدکون کو تا ہرونے دا بدنوانے او دا نور غلط چلنونو پر زد اپوہائی ورکوی خوننی دا لاریون او خصوصی کلاسونو تابعا ہم کڑے وا.
موږ سار چې کوم دی اسمبلی کې ماشومان ته په انټی کرپشن په حواله باندې خبرې وکړې، واکم کو بیا سکول کې کوم دی ایکسترا کلاس ارینج کړل دي د پاره چې ماشومانو کې دی آگاهی مون پیدا کړو.
ملګرو ملتونو په کال 2004 کې په ډومبی ځل د بدعنوانۍ یا کرپشن پر ضد روس په مکسیکو کې مانځلې وا چې اوس هر کال په نړۍ کې د دسمبر په 9 مانځل کیږي. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د دسمبر په 9 د انټی کرپشن پر ضد یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې رائټ ټو انفارمیشن او سروسز اکټ له وجې صوبه کې د بډو رشوتونو شرح کمه شوې ده. نوموړی وویل چې عام اولس کولی شي چې د بدعنوانۍ پر ضد د صوبایي حکومت موبایل ایپ اختیار عوام کا باندې خپل شکایتونه هم درج کړي. دا مردان د سرکاري سکول یو زده کوونکی عدنان خان مشال ریډیو ته ویل چې نن ورته معلومه شوه چې بدعنوانی نه یوازې معاشي بلکې اخلاقي هم ده.
کرپشن ځان له پیاسو ته نه وایي، دې ته وایي چې استاد د وخت را نشي او بیرته مینه وزي خپل ډیپټي سر ته نه رسول او پیاسې په حاصلول. هر هغه کس چې خپل ذمہواری په غاړه یو غنو پورا کړی دی تم کرپشن وای.
دا خبر پښتونخوا د تعلیم ادارې ویان افراسیاب خان مشال رادیو ته وویل د کال 2023 د کرپشن نړیواله ورځ ځوانانو ته ځانګړی کړی، نو هم په دې لړ کې د تعلیم ادارې ټول سکولونو ته د ځوانانو د پوهاوي امر کړی و.
اسپیشل کلاسونو مستادانو دې لړکې واغستل، نور آگاهي واک سیمینارز او نور عام دستوري او مشولې. کرپشن چې دی نو دا صرف دا نه دی چې د پیسو اغستل، کرپشن دی په خپل ډیوټۍ کې کیمرا وستل، د ډیوټۍ په وخت کې نور قسمه کارونه کول، پوره توجه نه ورکول خپل درس او تدریس ته، نو دا ټول د کرپشن په زمره کې راځي.
امنیسټي انټرنیشنل د کال 2023 د شمیرو تر مخه پاکستان کې د بدعنوانۍ او کرپشن کچا کمه شوې ده. دا راپور تر مخه په کال 2022 کې پاکستان د بډو رشوتونو او کرپشن په انډیکس یا شمیرو کې په 1/30 نمبر وو، کوم چې په کال 2023 کې 1/33 ته راټیټ شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د کوزه مومندو د اقرب ډاګ 300 جری بسمکه تر نهري نظام لاندې راولي او خړوبې کړي. د هغه سیمې کروندګر دې کار ته خوشاله دي او وایي چې خلک به پر خپل کور د کار روزګار مالکان شي. تفصیل د شانواز ترکسینور.
د کوزه مومندو اقرب ډاګ کې به 300 جریبو زیات اوسمکو ته د کروندې اوبور کیږي. دا مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره یا د ډیډک چیرمن او د سیمه غړي ماوشیر مومن مشال ریډیو ته وویل د غزمکو ته به په اول وار د نهري نظام د لاندې اوبور کیږي.
اقرب ډاګ کې چې کومه 3000 جریبو زمکه ده، دا د لپاره هم نیر دغه کو کده وسک نه هم دغه کو او کده رایډ د مومن ډیم نه هم دغه کو د ایریګیشن د لپاره سیراب د لپاره ان شاء الله مونږ د لپاره بند
اقرب ډاګ د پنډیالي تحصیل برخه ده. هاغلته د کروندې جوګز مکه ډېر زیات دي خو اوبه نشته. هلته هر کال غنم هم کرل کیږي خو چې باران وی نو کروندې وشي ګینونی بیا ازمکه بنجری وي. اقرب ډاګ د بران خېلو قبیلې ازمکه ده چې هاغلته ولسی آبادی هم کمه ده، البته زمکه زیاتې او خاوري نه دي. سجاد خان هم دغه سیمه وسیدون کې دی او هغه وایي
دیز کزمون خلکو زیاتره حصہ وګوري هغه پنجاب کې په کشمیر کې د لاس مزدوري کوي، د کرندې مزدوري کوي، خپل د ژوند د رزق چې کوم کور دی په غیر روان وي. نو که چرته دغه اوپس کوم دی دغه زمکو ته ورسول شي نو د زړه امید لرم او دا سوچ کوم چې د نیمې په زیاته حصہ چې کوم د زمون خلک بل دغه ته هم خپل کلی کې پروزګار باندې شي.
د اقرب ډاګ اړخته د ورسک بن هم نهر تریشی او د نوې جوړیدونکو مومن ډې مهم ورتنه جوړیږي. د غزمکې هر رقم فصلونه کول شي، هغه که سبزیانې وي او که غنم او یا جوار. ګلزاده مومن هم د اقرب ډاګ اوسیدونکو یو کروندګر دی او په خپل لل مزمکو باندې فصلونه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل
فصلونه چې کوم دی غنم کیږي، ټماټر کیږي، جوار خلک کوي. فشار د بدل ترالی او د خلکو خپل ځمیداری شروع کړه نو یو خدای دې مالونو زناورو چې کوم دی هغه ته هم پکې دغه ملاو شي، ځکه چې نن سبا په غرونو کې سم نشته.
د ورسک بن نه تر یک ونډه وبو ورزي او دغه سیمه په سلګونو جیر په ځمکه په خړوبېږي. ولې اقرب ډاګ د یک ونډه شاوخوا 2 کیلومتره فاصله لري خو دغه ته جوړه د نیر یو ناوه شاوخوا شل کله په خوښ لیدري. نو اقرب ډاګ ته وبو نه ورسي. دا مومن ډېم نه د نهر په جوړونه هم کار روان دی او د ماوشیر مومن په خبره هغه هم ممکنه ده چې د ډېم تر جوړېدو سره سم د کروندو د پاره پکې وبو روان شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربېره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهیرو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو څانګې د ډیجیټل میډیا لپاره بیل ډایریکټریټ جوړ کړی. د یادې محکمې مشر ارشاد خان وایي چې دوی غواړي یوټیوب چینل چلوونکي، ټیک ټاکران او د ټولنیزو رسنیو هغه کارکونکي رجسټر کړي چې ډیر زیات خلک یې تعقیبوي. د خیبر پختونخوا د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنالست د حکومتي پریکړې هرکلی کړی، خو وایي باید دا ډایریکټریټ د سیاسي ګټو لپاره ونه کارول شي. نور تفصیل د مجید بابر نور.
د خیبر پختونخوا د خبریالانو اتحادیې په هغه صوبه کې د حکومت لخوا د ډیجیټل میډیا لپاره د بیل ډایریکټریټ جوړولو د پریکړې هرکلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په څلورمه د هغه صوبې د اطلاعاتو وزارت د یو سرکاري حکمنامې په ذریعه د ډیجیټل میډیا د بیل ډایریکټریټ جوړولو امر کړی. په حکمنامه کې راغلي چې دا څانګه به د اطلاعاتو د صوبایي محکمې برخوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنالست د دې حکومتي ګام هرکلی کړی او دا یې د موجوده تقاضو مطابق یو ګام بللی. د دسمبر پر اتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه اتحادیې مشر شمس مومند وویل،
بنیادي خبره دا ده چې ډیجیټل میډیا یا سوشل میډیا چې په ټوله دنیا کې څنګه کارولی شي، او یا خاص کر په هغه ملکونو کې چې کم نسبتاً د تعلیم شرح هغلته کم ده، او په هغې کې د هغې منفي اثرات چې په کوم شکل کې مخې ته راځي، نو زما په خیال دا خو د وخت تقاضا ده چې دغه میډیا دې ریګولرایز شي او د هغې د یو داسې اتارټي خامخایي چې هغه دې په دې باندې نظر وساتي، تر کومه حده پورې چې په پاکستان کې او په دغه صوبایي حکومت دغه ګام پورته کولو خبره ده، زما په خیال ګام خو ډېر بر وخت دی. په کار ده چې یو داسې ډایریکټریټ وي چې هغوی سره باقاعده لیسان وي، دغه ټولو خلکو سره د هغوی دلته رجسټریشن هم په کار دی، ځکه چې یو کس په خپل ملک دننه د هغه ریجستریشن د ادارې سره نه وي، نو هغه ته باید بینیفیټس هم نشي ملاوي.
تر دا مهال معلومه نه ده چې په خیبر پختونخوا کې د ډیجیټل میډیا کارونکي څومره دي، خو خبریال او یوټیوبر محمود جان بابر بیا دا دریځ لري چې ولس اوس روایتي میډیا نه زیات د ډیجیټل میډیا مواد ګوري، نو د دې د نظم لپاره د داسې یوې څانګې ډېر ضرورت و. خو د نوموړي په خبره باید دا لکه تیر وختونو په سیر د سیاسي ګټو لپاره ونه کارول شي.
خبره دا ده چې دې کې به اوس دا څومره فیر به پاتې کیږي، ځکه چې دا چا چې جوړه کړې حکومت اول هم د دینه ډایریکټری جوړول نه بغیر هم دې خلک برتی کړي وو، او ډېر خلک یې برتی کړي وو، هغې نه به کار اغوستو، هغوی به ډیجیټل میډیا په تور باندې کار کولو، خبرونه به را نشر کولو. دوی به دلته به د دې چې کوم مخالفین وو، هغوی به ویل چې دا خو دې د حکومت پیسې په دغه باندې لګي، خپل پاټه خپل حکومت دپاره استعمالی لګیا. نو اوس زما په خیال دا ډایریکټریټ جوړېدو سره به دا شي چې کوم سړی به صحافت کوي، که یو اخبار کې نه وي، که په یو اداره کې نه وي، نو هغه له به هم د دې فائدې کېږي، ځکه چې هغه هم کانټینټ په جوړوي که نه.
خو بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د څانګې صوبایي سکتر ارشد خان وایي چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې نوي تقاضو مطابق د میډیا نظم وساتي. د دسمبر پر اتمه مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې رجسټرډ کارونکو لبا د صوبایي حکومت لخوا اشتهارات هم ورکول کیږي.
موږ به انډیویجوال جرنالیست دي، فریلانسرز او ایون دغه هغه وزن سره رجسٹر کو، او چې موږ سمنه پبلسټی کوو هغه موږ ترو بیا مدج د اخبارونو او ټلویزیون او د دین علاوه د هغه سره سره په موږ فوکس پبلسټی دا وبو ترو کو. کوس مطلب دا تاسو لکه فرض کا ان کیس لکه په خیبر پختونخوا کې یو جرنالیست او دغه په سواد کې لکه ولر سپورټ 1.5 میلیون فالو شو، نو که د سواد سره ریلیټډ د ملکن دی ډیویژن سره ریلیټډ یو خبر یو هغه نور سو ویډیو د پر ریلیونټ نه، نو موږ هغه باندې دغه شانت فوکس هغه راکو. نو یو
ارشد خان زیاتوي چې د دې ادارې به خپل ډایریکټر وي چې ورسره به درې اډیشنل ډایریکټران هم وي، او په لومړۍ برخه کې به د فعالیتو نه پس د ډیجیټل میډیا د کارونکو رجسټریشن کوو، او بیا به دوی لپاره ضابطه اخلاق جوړوي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا کروندګر وایي چې د ګوړې بیا کمه شوې چې له وجې دوی هیڅ ګټه نه کوي. دا خلک د ګنو کښت کوي او وایي چې پخوا به یې جوړه کړې ګوړه په ښه بیه خرڅوله، خو اوس د ګرانۍ له وجې په نقصان کې دي. له افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدل، د کرکېلې د موادو ګرانېدل، په ټوله کې د غربت زیاتېدل، د ګوړې د کاروبار خرابېدو د مهمو وجوهاتو په توګه یاد شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا دا آوازونه په چرسده کې په یو ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي چرته چې زمیندارانو خپلې ګوړې راوړي او د لرې پرتو سیمو نه راغلي بېپاریان ترې په بولې کې اخلي. په چرسده کې د ګوړو لپاره زیاتره ګاڼې شوخه یو میاشت وړاندې د نومبر په پیل کې شروع شوې دي، خو دا وار زمینداران وایي چې د ګرانې له وجې ګوړه کې تاوانونو سره مخ دي او چې څومره لګښت پرې راځي هغه نه ګټي. دا چرسده یو زمیندار عبدالولي وایي چې نور کله به د چینو میلیونو دوی نه ګني واخیستل نو گزاره به وشوه، نو دا ځل میلیونو هم ګني وانخیستل او د ګوړو نرخ هم کم دی.
یو خو سخت کال میل ریټ واچو د ګني، خو زمونږ نه یې ګني وانغشته، نو د ګني پیداوار خو زمیندار غریب پیدا کړی دی او ښه ډېر پیدا کی، خو بیا چې اخوا یې وګورې نو هغه سمبالخ بیا د هغوی ونهشي، هغوی وله څه لارې حکومت ونه ګوري، ګوړه باندې به لکه ګني خو نه ختمیږي، ګاڼی به څومره ګني ګاڼی کوي. نو د دې وجې نه د ګوړې ریټ د پروس کال نه هم کم دی. لکه د ټاپ ګوړه چې کومه ده بالکل ایون او سوچا پاکه ګوړه، دا په 27,000 روپیا سټه ده. دا چې په 35,000 روپیا سټه شي نو هم د زمیندار په پکې ایله قوت لاموت وخت تیریږي، ځکه چې خرچې دومره زیاتې دي د ډیزل او د سوډر موډر او رنګاټ او د مزدور او د چیر اوټه.
دا د چرسدی مندنی شوکت علي زمیندار وای چې ځمکه هم د اجاره ده او د خرچو له وجې هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. دوی وای وړاندې به افغانستان او غیر چاپیر هوادونو ته ګړتل نو ډېر ښه پیسې به کولی او زمیندار و هم خوشاله وو، خو اوس یوازې د ملکن او د پنجاب یو څو ضلعو ته ځي.
رب چې نن سبا نیسي نو 80,000 نواله لاکو پورې دا اجاره ده، بیا خاوره په 14,000-15,000 روپۍ بورۍ ده، ډی پی نیټرو پاش وله امتر 10,000 ته رسېدلې ده، بیا دې له سونا یوریا ورکوي، بیا په دې باندې ډیزل خرچې وګوره، د پټي داړولو، بیا د ګاڼې د مزدور د ګاڼې خرچه پې وګوره جی. بل خټه وجه دام ده چې زمونږ د کابل لارې بند دي، دا داسې د کابل او تاجکستان او قازکستان دا ټولو ته دا تلل، نو د دې لارو په وجه باندې مشکلات داسې دي چې دا نه وزېږي، نو الند کې ګوړه به ډېره ګرانه وي نن سبا. بل چې کله زمونږ د کرشنګ سیزن وخت راشي نو دلته میلونه الرډي د چینو ریټونه وغورځي، نو په هغې کې زمیندارو ته دا لوی نقصان دی.
دغه منډی ته د باجوړ نه راغلی د ګوړې بېپاري روخان زرین وایي چې دوی ګوړه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي، ځکه د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی.
موږ جی ګوړې له راځو باجوړ نه او ډېر وخت له راځو، خو دې کې وجه دا ده چې دلته خالص ګوړې خالص د ګنې راشي کنه، د هغې په وجه باندې بیا هلته زمونږ هم ګاکې خوښي. یاره جی ګوړه خو د 22 نواله د 26,000 پورې ده نن، او زمیندار خو په 10,000 خرڅه کې هم خپای، خو دې خرڅول اصل کې خرڅول دي چې دې موږ ګرانه وي سوال ته به موږ ګرانه نه خرڅيږي. زمیندار په دې وجه باندې غوډه غوم خرڅيږي، ټریکټر خرڅه، تخم خرڅه، ګول خرڅه، دا غوږ دې باندې ته ګوډه نشته، خو دا غوم په دې وسه نه راځي. هر کال ګوله کمیږي زیاتېږي نه، پروس کال خو تقریبا موږ 800 بورو تر سوالي، او سږ کال د 400 نه بره نشتلې، او هغه وجه دا چې خلکو سره پیسې نشته، اقتصاد خراب دی، ملک اکانومي کې زور نشته او ګراني ډېر زیاته ګراني ده.
د دغه زمیندارانو تر مخه دا وخت یوې سټه یعنی د ډېر شو دړې ګوړې نرخ خوشه شپږیش تو زر نه تر 20,000 روپو دی، کم چې د دوی تر مخه د خرچو او ګرانې له وجې د 15,000 نه سیوا پکار وو، او غواړي چې مرکزی او صوبه حکومت د دوی ګوړه د پاکستان بهر ګاونډي هیوادونو ته د لیږدولو هلې ځلې او انتظامات وکړي، او بل میلیونو مالکان تر هم ګني په خنر اخلي چې دوی خپل زمینداری دوامدار او ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زما وطن سانه جنات و محبوبه، فقیر سیگی افغانان خسته گلونا، افغانان خسته گلونا.
جانانم آد بر سر وزه و لاله، ربون ده وقلت دخپل وطن سیلونه، دخپل وطن سیلونه.
ده سخی جان زیارت با اوکلو و محبوبه، من با بیادوالا ده هیرات پلو رزونه، هرات پلور زونا. خربوزو وطن بغلان دے و محبوبے خواگا مرے با لوردہ کو نہ روڑو نا لوردہ کو نہ روڑو